ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د خالي ورځ د کال 2023 اپریل د میاشتې 13 نیټه ده په دې ساته خبری خبرونه کې درته ځا شپه په منهر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د نوي حکومت نه غوښتلی دی چې په هیواد کې د بشري حقوقو ستونزه په سنجیدګۍ سره واخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې د کابل په یو جمعات کې د تیرې ورځې 14 چې له عمله یې ګڼ شمېر لمونځ کوونکي مړه شوي او ټپیان شوي وو غندلې او د دغه برید ذمهوارو ته یې د سزا غوښتنه کړې او د روس پوځ د یوکرین په ختیځ ډنباس سیمه کې نن تازه بمباري کړې بلخوا روس ویلي دی چې په روس د غربي هیوادونو لخوا بندیزونه او اوکراین ته د وسلې ورکولو سره د سولې خبرې مخکې نه شتلې مستازو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د نوي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د بشري حقوقو ستونزه په سنجیدګۍ سره واخلي پاکستان کې د کال 2021 بشري حقوقو په اړه راپور وړاندې کولو په وخت د سازمان مشري هینا جیلانی ویلي دي چې ډېر د بشري حقوقو سرغړونې د هغې کال د کتنې لاندې دي راپور ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدرکه خلکو جبري بدرکۍ د جرم ګرځولو په اړه قانون منزورولو کې ناکامه شوه اگر چې د کال 2013 نه یې ویناوي کول جاري ساتلی وو دوی وایي چې په تیر کال کې 1100 د بدرکیو پیښې ایچ آر سی پی ته راپور شوې دي او تر ټولو زیاته شمېره د بدرکیو راپور شوې پیښې د خیبر پښتونخوا نه 1411 لا هم د ځنډ ښکار دي راپور وایي چې تیر کال پرورۍ میاشت کې د بلوچستان نه د بدرکه خلکو لپاره اسلام آباد کې په هفتو احتجاجي ناسته شوې وه او ورسره هغه وخت وزیر اعظم عمران خان درې واره خبرې کړې وې او د بدرکه کورنیو د غړو سره یې ژمنې کړې وې خو په هغې کې کوم پرمختګ نه دی شوی راپور وایي لږ تر لږه نه پیخې د صحافیانو د خاموشو کولو یا زغرولو مخې ته راغلي وي او ریاست د آزادې وینا په آزادۍ د آئین آرټیکل 19 لاندې د بندیزونو غځولو هڅې کړې وي کومې چې غیر ریاستي عناصرو ته د خپل فکر په زوره یا په تشدد سره په هغه خلکو د ورمنلو موقعه ورکړه کوم چې د هغوی سره منلو ته تیار نه وو راپور وایي چې په کال 2021 کې 15201 کم اتیا پیخې د جنسي تیری او 1402 کم اتیا د غیرت په نوم د وژنو پیښې راپور شوې وي زیاتوي چې دې وخت په ملکی عدالتونو کې 2340000 مقدمې پرتې دي کوم چې کال 2020 کې 2450000 وي تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د روژې د 9 مینه تر د شوال میاشتې 10 پورې د ډزبندۍ اعلان کړی د ټي ټي پي دغه بیان ته د پاکستان د حکومت او پوځ لخوا په سمدستي ډول کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی د ټي ټي پي لخوا د مطبوعاتو سره په شریک کړی شوي بیان کې ویل شوي دي چې د ډلې مشر امیر مفتي ابو منصور عاصم پاکستانیانو او بالخصوص پښتنو بلوچ او قبایلو ته د وړوکي اختر مبارکي وایي په بیان کې د ډزبندۍ ویل شوي چې وسلوال دي د ډزبندۍ احترام وکړي خو کسي سکیورټی ادارې کوم اقدام کوي په هغه صورت کې د خپل تحفظ یقیني کړي د پاکستانی طالبانو تحریک پرون د جمعې په ورځ پرون دا بیان جاری کړي او هم پرون ټي ټي پی په چارسده کې په پولیس د برید او په شمالي وزیرستان کې په پوز د بریدونو ذمہواری منلې دي او په روانه میاشت کې ټي ټي پی نږدې 40 بریدونو مسؤلیتونه په غاړه باندې اخستي ټي ټي پی تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشت کې هم د پاکستان حکومت سره د یوې میاشتې ډزبندي کړې و خو یاد ډلې بیا تور پورې کړې و چې حکومت ورسره په کړو ژمنو عمل نه کوي ځکه دوی ډزبندي ختموي او حکومت ویلي و چې د ټي ټي پی ځنې غوښتنې د منلو وړ نه وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې د کابل په یو جمعات کې د تیرې ورځې 14 چې له عمله یې ګڼ شمېر لمونځ کوونکي مړه شوي او ټپیان شوي وو غندلې او د دغه برید ذمهوارو ته یې د سزا غوښتنه کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیالي جلینا فورټر تر د جمعې ورځې ناوخته اپریل 9 باندې په افغانستان کې د 14 په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې دغه 14 مسؤلین دي ونیول شي او سزا دي ورکړې شي میرمن پورټر همدارنګه خبریالانو ته ویلي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره ملاتړ تجمن ده د رویټرز خبری ادارې د جماعت د امام په وینا ویلي وو چې 13 ورځ د کابل په علاءالدین سیمه کې د خلیفہ صاحب جماعت کې په بمی 14 کې تر 50 پورې کسان وجل شوي وو هغه ویلي وو چې دغه 14 د لمانځه پر مهال شوي پر همدې مهال د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ تامس ویس هم په کابل کې د صوفي خلیفہ خانقاه باندې د 13 ورځ 14 غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي خودلې. دغه چاودنه چې تر دې مهال یې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستي، په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. بلخو اروپایي ټولنې هم په خلیفہ خانقا د تیر ورځې مرګونې چاودنه غندلې او هغه یې بوزدلانه عمل بللې دي. اروپایي ټولنې په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د مرګونو چاودنو د دوام په اړه باندې اندېښنه خودلې ده او ویلي دي چې د ملکی خلکو هدف ګرځول په هیڅ دین روان دي. د طالبانو حکومتي ویان زبی الله مجاهد تیر ورځ ویلي چې ډیر ضربه دغه بریدونو مسؤلین پیدا کړي او سزا واره بشي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د صحافتي ازادۍ په اړه اندېښنه خودلې او وایي چې دغه خپلواکه میډیا د يرغل لاندې ده. د مې په دریمه نیټه په نړۍ کې د آزاد صحافت د ورځې په مناسبت سره کابل کې یو غونډه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي میټ نووټسن ویلي دي چې میډیا د يرغل لاندې ده. د میډیا ادارې تړل شوې، صحافیانو روزګارونه د لاس ورکړي، یو شمېر خپل هيواد پرې خو دي، خو ډیر لا هم د غیر یقیني آینده سره هيواد کې پاتې دي. دی ویلي دي چې دې وخت افغانستان کې موجود صحافیان د خطر سره خپل دندې ترسره کوي. د روس پوز د یوکرين په ختیځ دنباس سیمه کې نن تازه بمباری کړې. بل خو روس ویلي دي چې په روس د غربي هیوادونو لخوا بندیزونه او اوکرين ته د وسلې ورکولو سره د سولې خبرې مخکینه شتلې. د اوکرين پوز وایي چې هم د روس پوز تازه بمباری د دنباس په سیمه کې کړې. د حکومت دري ځایونه چې په هدف وو هغه کې یو هم نه دی نیولې. د اوکرين د پوز مشر ویلي دي چې روس لیام سیور دونیتسک او پاپاس نا سیمه د قبضه لاندې راوستل غواړي، خو تر دې وخته ناکام شوه. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف نن ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د روس نه بندیزونه پورته کول شامل وو، کوم چې مشکل وا خو د ویډیو لینک د لارې رابطې روان دي. د ویلي دي چې امریکا او د ناتو نور هیوادونه د یوکرين د مسلې حل غواړي، نو اوکرين ته د وسلو ورکول بند کړي. دا په داسې حال چې د امریکا صدر کانګرس نه د اوکرين سره مرستو لپاره د 3 ارب ډالر غوښتنه کړي چې پکې شل ارب ډالر د وسلو لپاره دي. د کومې چې د امریکا دواړه سیاسي ډلې ملاتړ کوي. د امریکا د نمائندګانو جرګې سپیکر نانسی پلوسی ویلي دي چې تمه ده کانګرس په دغه منځوري ورکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دیوا د مجاهد جوادم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. په پاکستان کې د بشري حقوقو غیر دولتي خپلواک تنظیم یا ایچ آر سی پی په کال 2021 کې د پاکستان دننه د بیان د ازادۍ په حال سخت اندېښنې څرګندې کړې او ویلي چې تیر کال په هیواد کې نه یوازې د رائے د اظهار بنیادي حق له خطر سره مخ پاتې شوی، بلکې نور بشري حقوقونه هم محدود شوي وو. د پاکستان د بشري حقوقو غیر دولتي تنظیم تیر کال 2021 کې د هیواد درنه د بشري حقوقو په اړه خپل رپورت کې نور څه ویلي. تفصیل یې له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې اوري.
د بشری حقوقو غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی دا خبره د جمعې پر ورځ کال 2021 کې د پاکستان دننه د بشری حقوقو د صورتحال په اړه جاری کړی کلنی رپورت کې کړی دا. په دغه موقع د بشری حقوقو خپلواک تنظیم د اوسنی حکومت څخه غوښتل چې هغه د بشری حقوقو ستونزې ته پام وکړي او ورسره د رائے د اظهار ازادۍ حق باور کړي او د محروم طبقو حقوقو ته د تحفظ ورکړي. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال په هیواد کې نه یوازې د رائے د اظهار د ازادۍ صورتحال خراب شوی دی، بلکې دغه محل داسې نه پیخي رپورت شوی چې پکې خبريالان ویرول شوی او غلي کړی شوی دی. د بشري حقوقو تنظیم په خپل رپورت کې ویلي چې تیر حکومت کال 2013 کې د لوز باوجود د جبري لادرکو عمل د جرم ګرځولو قانون جوړولو کې پاتې راغلي. د ایچ آر سی پی په رپورت کې ویلي شوی چې تیر کال د جبري لادرکو تر ټولو زیاتې پیخي د بلوچستان ایالت څخه رپورت شوی چې شمیرې 1100 ده او رپورت وایي چې د انکوایري کمیشن سره د لادرکتنانو ټول زیاتې مقدمه د خیبر پختونخوا څخه دي چې لا اوس هم د ریل تیوا دي. د چرسي پی سیکرټری جنرال هارې فارس خلیق د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویل له اوسنی حکومت تمه لري چې د بشري حقوقو په اړه د تیر حکومت تیروتنې بیا تکرار نه کړي.
دیکھیے قانون کافی نہیں ہے لیکن قانون پہلا قدم ہے. اس کے لیے بنیادی طور پر ایک بڑے پیمانے پر پاکستان کے وفاق میں
حقوائی د جبری لادرکو د عمل د مخنیوی لپاره به یوازې قانون جوړول کافی نه وي. خدا د دې ستونزې د مخنیوی په لوري لومبه ګام دی او د دې د مخنیوی لپاره په مرکزی کچه د سیاسي مکالمې ضرورت دی. تیر کال د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمشنر ویان په پاکستان ټینګار کړی وو چې په دې اړه دی قانون جوړ کړي او د جبری لادرکو څخه د تحفظ په اړه دی نړیوال کنونشن لاسلیک کړي. په پاکستان کې د تیرو کلونو راهیسې په زور د لادرکه پیښې پر لپسې رپورت کیږي او د بلوچستانو پښتنو او بشری حقوقو فعالین وای چې په زرګونو خلک لادرکه دي او هغوی د دې تور د پاکستان د فوج په خفیه ادارو پورې کوي خو په وس دا تورونه وار په وار رد کړي دي. د بشری حقوقو تنظیم په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2021 کې د ښځو سره د جنسي زیاتو 15201 کم اتیا او د غیرت په نوم د ښځو د وجنو 1410 پیښې رپورت شوي چې پکې په اسلام آباد کې د وجل شوي نور مقدم وحشیانه قتل هم شامل دي. په دې اړه د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د ښځو او بشری حقوقو وتلې فعاله طاهره عبدالله ویلي چې د پخوانی عامر ضیاءالحق د واکمنۍ را پدې خوا د پاکستان دننه د ښځو د حقوقو صورتحال د ګواښ سره مخ دي.
اشیا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے.
ہغوائی پا پاکستانی ٹولن کے د خزو سرا د یو جنس یا سیس پہیس چلن کی گی. خزے د قرض او د قتل پا بدل کے خرسول کی گی او ورکول کی گی. د ایچ آر سی پی پر رپورٹ کے ویلی شوی چی کال 2021 کے د مذہب د سپکاوی پتور کے لگ تر لگا 515 مقدمے درج کری شوی دی چی د زیاد تر و تعلق پکے د پنجاب صوبے سرا دی. پا رپورٹ کے ویلی شوی چی د مذہب د سپکاوی د تورنو پا نخا گرزی دنکو کے د رحیم خان نه یو اتکلن هندو معشوم هم شامل دی. رپورٹ وای کال 2021 کې پسین کې په جبري توګه د مذهب د بدلون ویش په ریکارډ شوی دی چې پکې و په د کم عمره جنکو په اړه دی. د سنټر فار سوشل جسټس تر مخه په پنجاب کې په جبري توګه د مذهب د بدلون پیخه کال 2020 کې دیار لسوي چې کال 2021 کې دا پیخه شپږ دیرش تر رسیدلې دی. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
په پاکستان کې لا قانونه ګرځول شوی تاریخ طالبان پاکستان د ٹی ٹی پی د روژې د 9 د شوال د میاشتې تر 10 پورې د ډزبندۍ اعلان کړی دی. د ٹی ٹی پی دغه بیان ته د پاکستان د حکومت او پوځ لخوا په سمدستي ډول کوم غبرګون نه دی ښودل شوی. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې اوري.
د ٹی ٹی پی لخوا د مطبوعاتو سره په شریک ویل شوی بیان کې ویل شوی چې وسلوال دی د دې ډزبندۍ احترام وکړي, خو که سیکیورټي ادارې کوم اقدام کوي په هغې صورت کې د خپل تحفظ یقیني کړي. ٹی ٹی پی دغه بیان د جمعې په ورځ جاری کړی دی او هم پرون ٹی ٹی پی په چارسده کې په پولیسو د برید او په شمالي وزیرستان کې په پوځ د بریدونو ذمهواری منلی دي. ٹی ٹی پی تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشت کې د حکومت سره د یوې میاشتې ډزبندۍ اعلان کړی وو, خو یادې ډلې بیا تور لګولی چې حکومت ورسره په کړو ژمنو عمل نه کوي ځکه دوی ډزبندۍ ختموي او حکومت ویلي د ٹی ٹی پی ځینې غوښتنې د منلو وړ نه دي. سیړونکي وایي د دې اوسنۍ ډزبندۍ څو علتونه کېدای شي. خبریال او سیړونکی طاهر خان وایي د هغه په نظر یو خو ٹی ٹی پی د افغان طالبانو نه اثر اخلي, د هغو ځینو فیصلو ته په کتو دوی هم هغه شان کار کوي لکه افغان طالبانو به د اختر په موقع ډزبندي کوله. بل دا چې کېدای شي د افغان طالبانو لخوا د خبرو دپاره هم دغه ګام پورته کړی شوی.
ممکن ده چې د اختر نه پس هغه قبایلي جرګه چې تګ راتګ شوی افغانستان ته, نو کېدای شي هغې خپل کارونه بیا شروع کړي.
خبریال او سیرونکي حق نواز وایي د ٹی ٹی پی د ډزبندۍ یو طرفه اعلان ښایي چې دغه ډلې او حکومت ترمنځ کومې خبرې ودرېدلې وي هغه به بیا روانې شي. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل دا د پاکستان د حکومت لپاره هم یو موقع ده, خو اوس به کتل وي چې پاکستان دغه ډزبندۍ ته څنګه ځواب وایي ځکه چې په پاکستان کې هم حکومت بدل شوی دی.
اوس په دې اندازه کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا په دې باندې سره د عمل راځي.
د ٹی ٹی پی او حکومت ترمنځ تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشت کې چې کومه ډزبندي شوې وه هغه وخت د ٹی ٹی پی سره د پاکستان د حکومت خبرې هم کېدې. د پاکستان حکومت او په افغانستان کې واکمنو طالبانو منلیو چې دغه خبرې د افغان طالبانو په منځګړی توپ کې دي. خود دغه دزبندې ختمې دوروستو چې ټي ټي پی د زین بریدونو زمواره اومنلې د پاکستان پوز او حکومت دوانو ویل چې د ټي ټي پی په ځد جګړه روانه ده. که څه هم دغه خبرو په محل د زین طالبانو خوشی کول ویل شوی او بیا د قبایلی جرګې د طالبانو سره د لیدنو خبرونه هم مخې ته راغلي، خو په دغه خبرونو کې کوم ښکاره پرمختګ نه شوی او نه کوم ښکاره نتیجه مخې ته راغلي. و ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
امریکا، اروپای ټولنی او یوناما په کابل کې د تیر ورځې شوې بریډ غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپای ټولنی د کابل په یو جماعت کې د تیر ورځې 14 چې لعمل یې ګڼ شمیر منسکون کې مړه او ژوبل شوی و غندلې، او د دغه بریډ د عاملینو د مجازاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال زموږ د همکار عدنان رشید پر راپور کې اوري.
ملګرو ملتونو تیر ورځ د کابل په جماعت کې شوې بریډ په سختو ټکو کې غندلې. دغه بریډ د کابل ښار خلیفہ صاحب نومي جماعت کې شوې چې پکې د ملګرو ملتونو دوه کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړو په شمول ګڼ شمېر خلک وجل شوي او ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میت کنوتسن ویلي، د نن ورځې بریډ چې د روژې د مبارکې میاشتې په ورستۍ جمعه ترسره شو، په بشپړه توګه د انسانانو ژوند او دینی حرمت ته سپکاوی دی. هغه وای په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې مسلمانان اختر تیاری کوي، د عبادت ځای په نخښه کول یو ناوړه ګام دی او داسې سخت کې نشته چې دغه ګام پې وغندل شي. رایټرز خبری ادارې د جماعت د امام د قول ویلي، په 14 کې د 50 نه زیات کسان وجل شوي، خو د دغې نه وړاندې طالب چارواکو د ملو شمېره لس ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیالي جالینا هم په افغانستان کې د 14 په اړه اندېښنې ښودلې او ویلې دي چې دغه 14 ذمہواران دي ونیول شي او هغوی ته دي سخته سزا ورکړل شي. د میرمن جالینا په وینا، اکثره دغه رنگ بریدونکو کې مذهبي اقلیتي ډلې په نخښه کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویست هم په کابل کې په جماعت باندې برید غندلې او د غزمن شو کورونو سره خواخوږي ښودلې ده. که څه هم طالبان وای د دوی په واکمنۍ کې امنیت ټینګ شوی او دا وکوي چې داعش ډله په افغانستان کې په عملي توګه کوم ځای نه لري، خو د نړۍ هیوادونه او سیډونکو وای اوس هم داعش او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې موجود دي. په تیرو دوه اونو کې پرله پسې شیعه مسلمانان په نخښه شوي، خو د سنی مسلمانانو جماعت هم د برید هدف ګرځېدلی دی.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. ټویټر @voadiwa.
د لاهور های کورټ په حکم د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پنجاب نوې منتخب اعلی وزیر حمزه شهباز نه سوګند اخیستې ده. بلړخته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند عدالتي فیصله باندې نیوکه کوي او د ګوند مرکزی لیډر فواد چودري خبرداري ورکړي چې د لاهور های کورټ د پریکړې سره به پاکستان کې سیاسي ناکراری نور هم زیاتېږي. پیر ولایت شاپري له اسلام آباد نور حال راکوي.
لدی اړوند لاهور های کورټ د پنجاب گورنر ته په خپل یاد کم استاذ د لارې منتخب اعلی وزیر حمزه شهباز د سوګند پورته کول امر ورکړیو. خود تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د پنجاب گورنر عمر چیما عدالتي حکم نه منه او تر دې چې نن د حمزه شهباز د سوګند پورته کول نړوند عمر چیما د تحریک انصاف پخوانی اعلی وزیر عثمان بوزدار استعفا رد کړی و او په خپل سر داسې فیصله کړې و چې ګنې عثمان بوزدار اوس هم اعلی وزیر دی. د حمزه شهباز په دریم خواست باندې لاهور های کورټ تیر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرز شفت د اغه سوګند پورته کول ویلیو او دې ته سخت غبرګون کې د تحریک انصاف ګوند مرکزی لیډر فواد چودھری دا د دوی سره د اعلی عدالتونو د توپیری چلند بل یو لوی مثال ګرځولې دی. هغه په عدالتي پریکړه سخت نیوکې وکړې او دریځ خپل کړ چې د پی ټی آی د مرور پارلماني غړو د اهلیت په اړه اورېدنې نه ډډه کولی شي. خو اعلی عدالت د ډیپټي سپیکر قاسم سوری رولینګ په ضد په څو ورځو کې فیصله جاری کړه. پنجاب اسمبلی په وروستو کې په درون اکثریت سره د وزیر اعظم شهباز شریف زوی حمزه شهباز د پنجاب صوبې اعلی وزیر منتخب کړی و. تحریک انصاف او د ګوند ملاتړي او د حمزه شهباز مخالف کاندید د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی د حمزه شهباز انتخاب لپاره ټاکل شوې تګلاره د ملکی دستور په ضد بولی. بل اړخته د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د حمزه شهباز د سوګند پورته کولو پریکړه د ملکی قانون او دستور سرلوړی ګرځولې ده.
کہ آج آئین اور قانون کے مطابق اور ہائی کورٹ لاہور کے حکم کے مطابق جو ہے وہ قانونی طور پر ہم نے حلف لیا.
دیو شخصی ٹی وی سره خبرو کې راجا پرویز اشرف ویل هغه عدالتی حکم عملی کړی دی او پراتور کې کې به هم هغه د ملکی دستور د سلوړې لپاره خپل کردار جاری ساتي. که څه هم د حمزه شهباز سوګند پورته کول سره د ملک تر ټولو لوی صوبې پنجاب کې په ظاهره سیاسي او انتظامی بحران ختم شوی دی. خو د تحریک انصاف ګوند مرکزی لیډر فواد چودھری خبرداري ورکړې د حمزه شهباز سوګند پورته کول سره به پاکستان کې سیاسي ناکلاري نور هم زیاتیږي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه تحریک انصاف ګوند شهباز شریف په مشرۍ جوړ مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادی جماعتونو حکومت ته امپورټډ یا د بهر نه ورته پلې شوی حکومت وایي. عمران خان ملک کې د نوې انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر راتلونکي کې اسلام آباد پله شل لکه تنانو د بوتلو اول دکې د احتجاجي پرلب کولو اعلان هم کړی دی. څېړونکي وایي که څه هم مرکز او پنجاب کې د اقتدار د تکیلے عمل سر تر رسیدلی خود تحریک انصاف د احتجاج د عمله پر اتلونکی کی دوی نوینی چې ملک کې به سیاسي ناکلاری دوم رزر ختم شي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا دیوا اسلام آباد.
په سعودي عرب کې د زیارت په ورځ په مسجد نبوي کې د اطلاعاتو په وزیر مریم اورنګزیب او بل وزیر شاه زین بکټی باندې د غل او غدار ناری وهل شوې دي. په ټولنیزو رسنیو اوس هم په دغه پیښه تاوده بحثونه او غندنه روانه ده. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان نن خپل اداریه کې هم دغه کار د اخلاقو له زوال سره پرتله کړې. په دې اړه نور رستی معلومات د عثمان خان په راپور کې اوري.
سیړون کې وایي په پاکستان کې د پخوارا سیو روایت روان دي چې هر وخت سیاسي قوتونه یو بل سره لاس او گریبان وي او دغه عمل ټوله ګټه وټه استابلیشمنت ترسي، ځکه چې سیاسيان همیش د ولس په نظر کې لاندې راشي. خبريال غلام دستګیر وایي د یو هیواد د پاره خپل اساسي قانون یعنی آئین ډیر د قدر وړ وي. خو په دې خبره کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې تحریک انصاف د پاکستان د آئین پورې ډیر ملنډې وکړي. وایي په تیر ولسو کالو کې د پاکستان سیاست د تورونو درو او یو بل پسې د بد وردو تر هدا پوري راغلو.
خود دې هدا پوري موږ عمران خان د دې ذمہوار ګرځولې شو چې هغه خپل ورکرانو ته هر وخت دا یو ترغیب ورکړي چې کم خلک دا بهر اوزي نو د دې ژوند دی عذاب کړي. د بازارونو کې د په ودونو کې ایمن بیل چې د تبسو کرشته نه ورکړي. د پاره عمران خان موږ بالکل قصوروار ګرځولې شو په منفي توګه باندې د خلکو جذبات را پارولو کې د ډېر لوی لاس دی.
د ډان په اداریه کې لیکل شوی دی چې په تیر وختونو کې هم په داسې قسمت پیښو د مسلم لیگ نون په ګډون نور شخصیت هم زموار ګرځیدل شي. خو پی ټی آی لپاره د چې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د پیخي زمواري په خپل غاړه واخلي، ځکه چې دوی د خپل سیاسي مخالفینو پر ضد ځین کسانو د کرک ډک بیانونو ډاډ ګیرنه کړی ده، او اوس په نیم ځله سره د غندنې کولو په ځای دغه پیخه د نوي حکومت پر ضد د وډس د غصې او قهر سرګندونه بولی. د زیارت په ورځ چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ورسره وزیران سعودي عرب ته په سفر تللی، په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې د اطلاعاتو په وزیره مریم اورنګزیب او بل وزیر شازین بوکټي باندې د غلغل او غدار غدار ناری وهل شوی وي. په ټولنیزو رسنیو ویل شو چې دغه کسان چې په حکومتي وزیرانو ناری وخلي دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان وو. د پیښور پوهنتون د شیخ زید اسلامک سینټر د سیلنیزي څانګې مشر ډاکټر عبدالرحمن خلیل وایي د هرمینو په ګډون ټول مذهبي ځایونه د یووالي، مینې او د احترام سمبول دي. چرته چې خلک الله ته سرګ دي، هلته داسې قسمه ناوړه حرکت کول د اسلام او شریعت د اصولو خلاف خبره ده.
د مذهبي ځای کې سیاسي سلوګن سره تګ یا جنډه وړل یا الته څه ناره وهل چې څوک هم دې اوس چرته نه کوي. پاکستان کې ولې نه یو مسجد کې؟ بالکل شریعت کې دا بالکل حرام دي. الته الله رب العالمین د سجده ریزي ده. الته الله رب العالمین مقصد دا دی په دې
د سعودي عرب د مديني خار پولیسو ویلي په مسجد نبوي کې د پاکستانی خزي او د هغې ملګرو د سپکاوي په تور 15 پاکستانیان نیول شوي دي. سعودي غزر پرسپانی پرون د جمعې په ورځ ناوخته خبر ورکړي د نیول شو 15 پاکستانیانو پر ضد قانوني کاروایی بشپړ کړي شوی او اړوند چارواکو ته سپارل شوی. ویل شوی دغه کسانو د مقدس ځای سپکاوي کړي چې عبادت کوونکي ترې اغیزمن شوي دي. عثمان خان سپ امریکا ډیوا پیښور.
په پاکستان کې د موسمي بدلون اداري خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې به ګرمي نور هم زیاتیږي او د خیبر پختونخوا په شمالي سیمو کې د ګلیشرز یا واورو د ویلې کېدو له امله د سیلابونو راوتلو امکانات هم شته. موسمی بدلون پوهان وایي د تودوخې زیاتوالي مسله ټوله نړۍ له خطر سره مخ کړې ده، خو بیا پاکستان په هغو 5 هیوادونو کې شامل دی چې د موسمی بدلون له زیات خطر سره مخ دي. په ملکی کچه د بارانونو د کمی او په تودوخه کې د زیاتوالي له وجې انساني ژوند نه پرته زراعت، چاپیریال، ونی بوټي او ځناور هم اغیزمن کیږي. نور تحصیل د ریاض حسین په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان د موسمیاتی بدلون محکمې خبرداري ورکړي چې په راتلونکي وخت کې په پاکستان کې د تودوخې درجه زیاتیږي او په شمالي سیمو کې د واورو د ویلې کېدو له امله په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو خطرې هم زیاتې شوي. د موسمیاتی بدلون څیړنکار او ماهر داوود خان وی وی ډیو ته وایي د ګلوبل وارمنګ له امله نه یوازې فصلونو ته نقصان رسیدلی دی، بلکې د دې له امله د انساني ژوند نه علاوه ټول ماحول متاثر کیږي.
د خیبر پښتونخوا 15 اضلاع داسې دي چې هغه ډېر زیات متاثر شوی دی، او الته واټر ټیبل په 13 کالو کې هغه 75 فوټ لاندې تللی دی. سږ کال چې کومه په مارچ کې کومه ګرمي راغله داسې ګرمي وه په مئی کې وه. اوس موجوده ورځو کې موږ دا وینو د کلایمیټ چینج کوم اثرات دي هغه زموږ په فصلونو باندې دا دي چې غنم زموږ دوه هفتې مخکې راورسېدل. زموږ په قبایلي علاقو کې او خاص کر هغه علاقې چېرته چې باراني ځمکې دي چېرته چې الته غنم د نش برابر دي.
ملګري ملتونه وایي په نړیواله کچه په 15 کالو کې په تودوخه یا درجه حرارت کې 1.5 درجه زیاتوالی راغلی دی. ملګری ملتونه وایي پاکستان په نړیواله کچه په هغه 15 هیوادونو کې شامل دی چې د موسمیاتي بدلون د خطرو سره مخ دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان نن په خپل اداریه کې د وجون کې تودوخه په نوم لیکلي اداریه کې د نړیوالو ادارو په حواله وایي په سویلي ایشیا کې د تودوخه درجه د 6 سانتي ګریډ نه تر 8 سانتي ګریډ پورې زیاته شوې. د ورځپاڼې تر مخه روان کال د پاکستان په شمول په ټوله منطقه کې 20% بارانونه کم شوي دي چې لوجي په سیندونو د جوړ بندونو اوبه هم کم شوي. اداریه وایي په پاکستان کې د ګلوبل وارمنګ اثرات د لوډ شیډنګ په شکل کې هم لیدل کیږي، او په سیند صوبا نوابشاه کې د تودوخه درجه 50 درجه سانتي ګریډ تر رسیدلې چې له امله یې انساني صحت او زراعت د خطرو سره مخ دي. په دې حق لا د موسمیاتي بدلون څیړنکار او خبريال اسف مومن وی وی ډیو سره د خبرو په محل د خپل خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
مونږ یو خبره دي کې اګنور کوو هغه د بایو ډایورس
کیپاسټی لاس یعنی ژوندې تنو چې کم دی کومنګ وګورو 75% ډیزیزز چې کم دی بيماریاں چې کم دی دا WHO رپورت سم دی نورم فیکټس دی چې دا راځي د بایو ډایورسټی لاس ته وجي چې کم زمونږ چا پرچل کې ماحول کې نور حشرات دي بوټي دي زناور دي اگر دې ماحول حصہ د زمونږ د ایکو سیستم حصہ ده دا غي وایلیشن کیږي لګیا دی دغه تودوخه سی واکه دو سرم پاغه باندې ډیر اثرات دي او هم د دې وجه به انسانانو ته ډیر خطرې را مخه تکیږي
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي روان کال د اپریل نه تر مې پورې په تودوخه کې د 15 نه تر 20 درجه سنتيګریډ پورې د زیاتوالي امکان دی محکمه وایي روان کال د مارچ نه تر اپریل پورې مخ په زیاتی درجه حرارت په 15 کالو کې تر ټولو زیات دی د ریپورت تر مخه مخ په زیاتی درجه حرارت به د انساني ژوند نه علاوه زراعت ونی بوټي زناور او فصلونو ته سخت نقصان ورسوي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د خالي ورځ د کال 2023 اپریل د میاشتې 13 نیټه ده په دې ساته خبری خبرونه کې درته ځا شپه ومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د نوي حکومت ته غوښتلی دی چې په هیواد کې د بشري حقوقو ستونزه په سنجیدګۍ سره واخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې د کابل په یو جمعات کې د تیرې ورځې 14 چې له عمله یې ګڼ شمېر لمونځ کوونکي مړه شوي او ټپیان شوي وو غندلې او د دغه برید ذمهوارو ته یې د سزا غوښتنه کړې او د روس پوځ د یوکرین په ختیځ ډنباس سیمه کې نن تازه بمباري کړې بلخوا روس ویلي دي چې په روس د غربي هیوادونو لخوا بندیزونه او اوکراین ته د وسلې ورکولو سره د سولې خبرې مخکې نه شي تلې مستازو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د نوي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د بشري حقوقو ستونزه په سنجیدګۍ سره واخلي پاکستان کې د کال 2021 بشري حقوقو په اړه راپور وړاندې کولو په وخت د سازمان مشري هینا جیلانی ویلي دي چې ډېر د بشري حقوقو سرغړونې د هغې کال د کتنې لاندې دي راپور ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بيدرک خلکو جبري بيدرکۍ د جرم ګرځولو په اړه قانون منزورولو کې ناکامه شوه اگر چې د کال 2013 نه یې ویناوي کول جاري ساتلی وو دوی وایي چې په تیر کال کې 1100 د بيدرکۍ پیښې ایچ آر سی پی ته راپور شوې دي او تر ټولو زیات شمېر د بيدرکۍ راپور شوې پیښې د خیبر پښتونخوا نه 1411 لا هم د ځنخکار دي راپور وایي چې تیر کال پرورۍ میاشت کې د بلوچستان نه د بيدرکۍ خلکو لپاره اسلام آباد کې په هفتو احتجاجي ناشته شوې و او ورسره هغه وخت وزیر اعظم عمران خان درې واره خبرې کړې وي او د بيدرکۍ کورنۍ د غړو سره یې ژمنې کړې وي خو په هغه کې کوم پرمختګ نه دی شوی راپور وایي لږ تر لږه نه پیښې د صحافیانو د خاموشو کولو یا زورولو مخې ته راغلې وي او ریاست د آزادې وینا په آزادۍ د آئین آرټیکل 19 لاندې د بندیزونو غځولو هڅې کړې وي کوم چې غیر ریاستي عناصرو ته د خپل فکر په زور یا په تشدد سره په هغه خلکو د ورمنلو موقع ورکړه کوم چې د هغوی سره منلو ته تیار نه وو راپور وایي چې په کال 2021 کې 15201 کم اتیا پیښې د جنسي تیری او 1402 کم اتیا د غیرت په نوم د وژنو پیښې راپور شوې وي زیاتوي چې دې وخت په ملکی عدالتونو کې 2340000 مقدمه پرتې دي کوم چې کال 2020 کې 2450000 وي تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د روزې د 9 مینه تر د شوال میاشتې لسمې پورې د ډزبندۍ اعلان کړي د ٹی ٹی پی دغه بیان ته د پاکستان د حکومت او پوز لخوا په سمدستي ډول کوم خبرګون مخې ته نه راغلي د ٹی ٹی پی لخوا د مطبوعاتو سره په شریکړې شوی بیان کې ویل شوی دی چې د ډلې مشر امیر مفتی ابو منصور عاصم پاکستانیانو او بالخصوص پښتنو بلوچ او قبایلو ته د وړو کې اختر مبارکي وایي په بیان کې د ډزبندۍ ویل شوی چې وسلوال دی د ډزبندۍ احترام وکړي خو کسي سیکیورټی ادارې کوم اقدام کوي په هغه صورت کې د خپل تحفظ یقیني کړي د پاکستانی طالبانو تحریک پرون د جمعې په ورځ پرون دا بیان جاری کړي او هم پرون ٹی ٹی پی په چارسده کې په پولیس د برید او په شمالي وزیرستان کې په پوز د بریدونو ذمہواری منلې دي او په روانه میاشته کې ټی ټی پی نږدې څلوېختو بریدونو مسؤلیتونه په غاړه باندې اخستي. ټی ټی پی تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشته کې هم د پاکستان حکومت سره د یوې میاشتې ډزبندي کړې وه، خو یادې ډلې بیا تور پورې کړې وو چې حکومت ورسره په کړو ژمنو عمل نه کوي، ځکه دوی ډزبندي ختموي او حکومت ویلي وو چې د ټی ټی پی ځینې غوښتنې د منلو وړ نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې د کابل په یو جمعات کې د تیرې ورځې چاودنه چې له عمله یې ګڼ شمېر لمونځ کوونکي مړه شوي او ټپیان شوي وو غندلې او د دغه برید ذمهوارو ته یې د سزا غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیالي جلینا فورټر تر د جمعې ورځې ناوخته اپریل 9 باندې په افغانستان کې د چاودنو په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د دغه چاودنو مسؤلین دې ونیول شي او سزا دې ورکړې شي. میرمن پورټر همدارنګ خبریالانو ته ویلي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره ملاتړ تجمن ده. د رویټرز خبری ادارې د جمعه د امام په وینا ویلي وو چې تیر ورځ د کابل په علاءالدین سیمه کې د خلیفہ صاحب جمعه کې په بمی چاودنه کې تر 50 پورې کسان وژل شوي وو. هغه ویلي وو چې دغه چاودنه د لمانځه پر مهال شوي. پر همدې مهال د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي تامس ویس هم په کابل کې د صوفي خلیفہ خانقاه باندې د تیر ورځ چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي خودلې. دغه چاودنه چې تر دې مهال یې مسؤلیت کوم ډلې په غاړه باندې نه دی اخستې، په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. بلخو اروپایي ټولنې هم په خلیفہ خانقاه د تیر ورځ مرګونی چاودنه غندلې او هغه یې بوزدلانه عمل بللې دي. اروپایي ټولنې په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې مرګونو چاودنو د دوام په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د ملکی خلکو هدف ګرځول په هیڅ دین روان دي. د طالبانو حکومتي بیان زبی الله مجاهد تیر ورځ ویلي چې ډیر ضربه د دغه بریدونو مسؤلین پیدا کړي او سزا واره بشي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د صحافتي ازادۍ په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې دغه خپلواکه میډیا د يرغل لاندې ده. د مئی په 3 نیټه په نړۍ کې د آزاد صحافت د ورځې په مناسبت سره کابل کې یو غونډه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي میټ نووټسن ویلي دي چې میډیا د يرغل لاندې ده. د میډیا ادارې تړل شوی، صحافیانو روزګارونه د لاسه ورکړي، یو شمیرو خپل هیواد پرې خو دي، خو ډیر لا هم د غیر یقیني آینده سره هیواد کې پاتې دي. دی ویلي دي چې دې وخت افغانستان کې موجود صحافیان د خطر سره خپل دندې تر سره کوي. د روس پوز د یوکرين په ختیځ دنباس سیمه کې نن تازه بمباری کړې. بل خو روس ویلي دي چې په روس د غربي هیوادونو لخوا بندیزونه او اوکرين ته د وسلې ورکولو سره د سولې خبرې مخکینه شتلې. د اوکرين پوز وایي کڅه هم د روس پوز تازه بمباری د دنباس په سیمه کې کړې، د حکومتري ځایونو چې په هدف وو هغه کې یو هم نه دی نیولې. د اوکرين د پوز مشر ویلي دي چې روس لیام سیور دونیتسک او پاپاسنا سیمه د قبضه لاندې راوستل غواړي، خو تر دې وخت ناکامه شوه. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف نن ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د روس نه بندیزونه پورته کول شامل وو، کوم چې مشکل وا خو د ویډیو لینک د لارې رابطې روان دي. د ویلي دي چې امریکا او د ناتو نور هیوادونه د یوکرين د مسلې حل غواړي، نو اوکرين ته دي د وسلو ورکول بند کړي. دا په داسې حال چې د امریکا صدر کانګرس نه د اوکرين سره مرستو لپاره د 3 ارب ډالر غوښتنه کړي، چې په کې شل ارب ډالر د وسلو لپاره دی. د حکومت چې د امریکا دواړه سیاسي ډلې ملاتړ کوي. د امریکا د نمائندګانو جرګې سپیکر نانسی پلوسی ویلي دي چې تمه ده کانګرس په دغه منځوري ورکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
الجزیرې ټی وی تر مخه د اوکران په دویم نمبر غټ خار خارکیف کې د روس بمباری کې لکتر لګ یو تن مړ او 15 ژوبل شوی دی. د اوکران چارواکو ویل دي روسي ځواکونو د دوی غنم او لرغونی اثار تختولې دي. سی ان ان خبری اداره وايي پولند اوکران ته د خپل دفاع لپاره د ټانکونو په ګډون د 1.6 بلیون ډالر او پوځي ساز او سامان ورلګل دي. په عین حال کې د برتانی د استخباراتو تر مخه روس په مایوسی کې خپل ځواکونه په مرجقي اوکران کې د عملیاتو لپاره راټولوي. اوکران کې څه روان دي؟ وروستۍ حال یې د ارباب محمود علی په دې ریپورت کې اوري.
د اوکران چارواکو ویل دي چې د هیواد
په بیلابیلو سیمو کې د روس بمباری دوام لري. د الجزیرا ټلویزیون تر مخه په خارکیف د روس بمباری کې لږ تر لږه یو تن مړ او 15 نور چوپل شوي دي. خارکیف د اوکراین دویم غټ ښار دی او د نږدې کلی رسکا لوزوا نه پسونو خلکو خارکیف ته کډې کړې دي. دا کلی تر د یوې میاشتې پورې د روس په قبضه کې وو. روس د جمعې په ورځ پخلی کړی چې د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوټیرش ښار ته د سفر په وخت یې په کیف د جنگی جازونو د لارې بمباري کړې ده. د روس د دفاع وزارت ویلي دی چې د لرې پورې خپل هدف په نښه کولو میزایلو سره یې د کیف د خلایي نظام او د اټوم په نوم د میزایلو جوړولو ودانۍ تباه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا د روس د خوا په مایوسۍ کې د ملګرو ملتونو د سپکاولو یو هڅه بللې او د جمعې په ورځ په خپل ویډیو پیغام کې زلنسکي ویل دي چې دا خای روس نړیوالو ادارو ته صحیح حیثیت ورکوي ځکه دا د نړۍ سخت ځواب ته اړتیا لري. د زیارت په ورځ د اوکراین ولسمشر مشاور ویل وو چې د روس د پوځي مرکزونو په نښه کولو لپاره اوکراین ته فیصله کول پکار دي. کله چې وایس اف امریکا د وایټ هاوس وایند جنسا کې نه پښتنه وکړه چې دا خو شخړه سیوا کولی شي نو ساکي ویل چې دوی دا وخت د اوکراین په روس د قبضې د ارادو خبره نه کوي، یعنی د روس علاقو پسې د تللو، د روس خلکو د وژلو یا هسپتالونو په نښه کولو خبره نه کوي. دوی دا وخت جاج اخلي چې د روس پوځي هدفونه په نښه کړل شي. دا جدا خبره ده. د جمعې پر ورځ د پینټاګان وایند جانکر بي ویلي وو چې بغیر د سدوی مرای د روس ځواکونو په اوکراین کې جنگي جرمونه کړي دي. کربی ویلي چې امریکا ګڼل چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د خپل قومي ګټو دفاع کوي خو دا تمه یې نه وه چې دومره وحشیانه لاره به اختیار کړي. روس د عادي خلکو د وژنې تورونه رد کړي دي. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ د اوکراینی ځواکونو سره اوګه په اوګه عملیاتو کې د برخه اخیستونکي د امریکې د وګړي په وژنه خپګان څرګند کړی. د امریکې د خصوصي ځواک میرینز 20 کلنه ویلي جوزف کینسل د شخصي پوځي کمپنۍ سره په روزګار وو. سټیټ ډپارټمنټ د ازادي ریډیو د خبريالې ویرا هایریک په وژنه هم خپګان څرګند کړی دی. سی این این خبری اداره ویلي دی چې پولند اوکراین ته د 1.5 بلیون ډالرو نه زیات پوځي سامان ورکړی دی. په دې کې د 200 نه زیات ټینکونه هم شامل دي. الجزیره خبری اداره د اوکراینی چارواکو د خپل ویلي چې د روسي ځواک الجزیره خبری اداره د اوکراینی چارواکو د خپل ویلي دی چې روسي ځواکونو په 100 ټنه غنم او د واشنگتن پوسټ ورسپانې تر مخه د ماریوپول نه د 2000 نه زیات لرغونی آثار پټ کړی دي. د برتانی د دفاع وزارت ویل دي چې روس د ستونزو سره مخ دی. پوځ یې د سختو تاوانونو په وجه د کمی ښکار دی او د پرمختګ نه کېدلو په وجه حوصلې یې بیللې دي. الجزیره په خپل رپورت کې ویل دي چې په اوکراین کې د نوي قانون د لارې که څوک د روس سره ملګرتیا کوي یا په جار د روس مرسته کوي نو بیا تر د 15 کالو پورې جیل کې قید کېدلی شي. اوکراین دا وخت د 200 نه د زیاتو داسو تورونو جاج اخلي. په اوکراین کې د سولې په اړه ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویل دي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کول غواړي ځکه چې هر فیصله هغه کوي او نور چا سره د خبرو د لارې د مسلې حل نه رامخته کیږي. زلنسکي وایي هر وخت دا امکان زیات وي چې خبرې په منځ کې ختم شي. د روس خارجه وزیر سرګلاروف تور لګولی چې مغربي هیوادونه یې د اوکراین سره د سولې خبرې ناکامه کوي. لاروف د العربیه ټلویزیون سره په خپل مرکه کې ویل چې ترکیه کې د روس او اوکراین خبرو کې پرمختګ شوی وو خو مغرب او امریکا په اوکراین د خبرو اوږدولو ټینګار کولو. کله چې د سرګی لاروف نه پوښتنه وشوه چې ملګرو ملتونو ویل دي که روس وغواړي نو په ماریوپول کې بشري چارو کې مرسته کولی شي، نو لاروف وویل چې روس د چا مرستو ته اړتیا نه لري. یو امریکایي چارواکي ویل دي چې روس هدف کړه په نښه کولو میزایل یا پریسیشن گایډډ میزایل نه کاروي او دا امکان کېدل شي د دوی سره وسله کمه شوې وي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په پوخانی استازي ریچارډ اولسن تور دی چې د امریکا د تګلارې توله د قطر په حق د ټیټولو لپاره یې د قطر مرسته کوله. په دې لړ کې یې توفی او مالی مراعات هم ترلاسه کړي دي خو د حالې ځلې د امریکا حکومت ته نه دي څرګندې کړې. د اسوسییټډ پریس خبر ادارې تر مخه ټاکل شوې ده چې ښاغلی اولسن به د خپل جرم اعتراف وکړي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار صدقه جان په راپور کې اوري.
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه ټاکل شوې ده چې خاغلی اولسن به د خپل جرم اعتراف وکړي.
د پخوانی صدر براک اوباما په حکومت کې د افغانستان او پاکستان د پاره د خصوصي استازي نه علاوه اولسن په پاکستان او متحده عرب اماراتو کې د امریکای سفیر هم پاتې شوی دی. د ای پی تر مخه عدالت د میاشت د وړاندې کړې شو دستاویزاتو تر مخه د حکومت د ملازمت نه د وتلو وروسته اولسن د قطر حکومت ته مرسته او مشورې ورکولې. د قانون تر مخه یو حکومتي چارواکی د حکومت د ملازمت نه د لری کېدو یو کال دننه د بل ملک لپاره دغه ډول خدمات نشي ترسره کولای څنګه چې اولسن کول. د وفاقي حکومت د وکیلانو تر مخه اولسن لا په سټیټ ډپارټمنټ یا د امریکای په خارجه وزارت کې وو چې په کالیفورنیا کې میشته یو کاروباری تن اماد زبیری نه مالی مرسته ترلاسه کړې وه خو دای حکومت ته نه وښکاره کړې. د امریکای د نیویارک ټایم ورځپاڼې تر مخه زبیری پاکستانی نژاد امریکایی شهري دی. ای پی وای یو وخت وو چې زبیری به سیاسي ګوندونو ته په لویه کچه چندې ورکولې خو دا وخت هغه د یو ویش کاله کېد سزا تیروي. سیاسي ګوندونو او سیاسي مشرانو ته په غیر قانوني ډول د پیسو رسولو او د دې په نتیجه کې د خارجي حکومتونو مفادات وړاندې بوتلو په سر زبیری ته د کېد سزا ورکړې شوې ده. ای پی وای په نو عدالتي دستاویزاتو کې د زبیری نوم نه دی اخیستل شوی خو دا غش نه خطې په نورو کیسونو کې د جمع کړې شو کاغذونو او د کانګرس غړو ته دا غ د نمائندګانو د خطونو او مرکو نه کړې دي. ای پی وای د انصاف وزارت او نه هم د اولسن وکیل خبري ادارې ته په دیاله سویل دي. د ای پی رپورت وای د سټیټ ډپارټمنټ نه د اولسن د تګ سمدستي ورستو سعودي عرب، یو ای ای او ځین نور ملکونو د قطر په ضد بندیزونه ولګول او په دې لړ کې د امریکای په تګلارې د اثر غورځولو د پاره په واشنگټن کې د لابینګ او په لویه کچه د پیسو مصرف شروع شو. اولسن، زبیری او د امریکای پوسټ په خوانې جنرال جانل دوها ته سفر وکړو او د قطر مامورینو سره د کړکیچ د هوارولو د پاره خبرې وکړې. په نو عدالتي دستاویزاتو کې د وفاقي حکومت وکیلانو ویل چې قطر ته د کال 2018 د سفر ورستو اولسن، زبیری او ایلن د کانګرس یو شمیر غړو سره په دې مقصد ملاقاتونه وکړل چې د قطر او د نورو عرب ملکونو په شخړه کې دوی د قطر حمایت وکړي. د زبیری نماینده چې کانګرس ته په یو خط کې کوم ایمیلونه څرګند کړي خای چې زبیری غوښتل چې په وایټ هاوس کې د امریکای د قومي سلامتی مشیر ای ایچ مکماستر سره د قطري چارواکو په ملاقات کې دی. اولسن او ایلن هم د قطري مامورینو ترڅنګ ورشي. ای پی وای ایلن دا وخت د بروکینګ انسټیټیوټ نومي څېړنې ادارې مشر دی. تیر کال ای پی تا ویلي چې وایټ هاوس ته معلومه و چې د قطر او د نورو عرب ملکونو لانجه ختمولو لپاره هغه د یو عام شهري په حیث کوششونه کوي. دا غو ترجمان بی فلپس تیر کال په یو بیان کې ویل چې ایلن هیسکلا د قطر د حکومت د نماینده په حیث کار نه دی کړی. د حکومتي وکیلانو تر مخه په کال 2015 کې اماد زبیری د امریکای د نیو میکسیکو ریاست نه لندن ته د اولسن د هوایی سفر ټیکټ ادا کړی وو. په لندن کې اولسن د بحرین د یو کاروباری تن سره ولیدل او هغه اولسن ته د یو کال لپاره ملازمت وړاندیز وکړو. اولسن ته د کال 3,00,000 پیشکش شوی وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د پولیو وایرس دویمه پیخه راپور شوې ده. د قومي صحت ادارې تایید کړی ده چې 2 کلن ماشوم د پولیو وایرس لاسه مزور شوې ده. د دې وړاندې په 28 نیټه هم د شمالي وزیرستان سوړي سیمې 15 میاشتنی ماشوم د پولیو وایرس لاسه په دواړو خپو او لاسونو مزور شوی و. په دې اړه نور حال د شاهین شاه افریدی په راپور کې اوري.
په شمالي وزیرستان کې 13 ورځ د پولو ورس دویمه پیخه رپورت شوې ده. د صحت کمیټې ادارې دغه پیخې پخلې کړې ده چې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې 2 کلن ماشومه د پولو ورس د لاسه تلومري مازوره شوې ده. په روانه میاشت کې د پولو ورس د دویمه پیخه ده. له دې وړاندې په 28 نیټه هم د یادې ضلع څخه په ایسوړي سیمه کې 15 میاشتنی ماشوم په بدن کې پولو ورس تصدیق شوی و. د صحت محکمه وایي دواړه تازه پیخې د یو بل سره تړون لري او دا سرګندوي چې پولو ورس په سیمه کې خپلې پنجې مضبوطې خښې کړې دي. جنوبي خیبر پختونخوا د پولو پروګرام لخوا د کال 2020 په وروستیو کې د چاپیریال په نمونو کې د پولو ورس موندلو وروسته تر ټولو خطرناکې سیمې په توګه پیژندل شوې وې. د صحت ماهرین وایي په ماحول کې پولو ورس او بیا ډومبې کیس راتلو سره دا ویره څرګنده شوې ده چې د سیمې نور ماشومان هم د پولو ورس په خطر کې دي. د خیبر پختونخوا د پولو د مخنیوي ادارې ډیپټي کوارډینیټر زمین خان مومند وایي دا د متاثره ماشومې کورنۍ ټولنې او موږ ټولو لپاره غمجنه خبره ده، مګر تر ډیره د دې ماشوم لپاره چې د ویلا علاج ناروغۍ سره به ژوند تیروي کوم چې په بشپړ ډول د مخنیوي وړ وو.
په تیر شوي کال کې په اکتوبر نومبر کې که تاسو پته وي نو په موږ سره په ټانک او بنو کې انوارمنټل سامپل چې دي نو هغه پازیټیو راغلي وو، او بیا په 15 اپریل باندې د بنو یو بل انوارمنټل سامپل دی کوم چې موږ ګورو چې وایرس سرکولیشن چې دی هغې په څښت د هغې نه موږ سامپل زلو د هغې ټیسټ کړو نو هغه هم پازیټیو راغلی وو. نو
دا تازه پیخه په داسې مهال دا سرګنده شوې ده چې په 28 نیټه د روستونی پولو کیس په ضد 3 ورځنی خصوصي کمپاین پیل شوی و. دغه خصوصي پولو کمپاین کې په بنو شمالي وزیرستان کې 1,45,050 ماشومان د پولو د څاڅکو دپاره ټاکلې شوي دي. د پولو د مخنیوي اداره وایي دغه کمپاین مقصد دی چې په بیړني ډول د سیمې نور ماشومان د پولو وایرس څخه وژغوروي او وایرس په سیمه کې نور خپور نشي. زمین خان مومند وایي که چېرې په داسې مهال ماشومان ته پولو ضد کترې ورنه کړل شي نو د خواوشا سیمو ماشومان هم د پولو وارس په ضد کې راتلی شي.
نو دا خدشه شته دی چې راک دا کترې دوه کترې چې دي که دا کمیونټي یا معاشره چې کوم ده زمونږ که دا د خپل ماشومان ته ورنه کړي نو مې بي چې را نور خلک هم په دې ایریا کې پرلای شي، ځکه چې د وایرس سرکولیشن د دې مونږ ته دا یو انډیکیټر ښیي چې انوارمنټل سامپل راغلی پازیټیو چې وایرس په ماحول کې شته دی او دا اوس خو چې کوم کیس راغلی نو دا یې کنفرم کړه چې هلته وایرس سرکولیشن کې شته دی. نو بې شکه دا څنګه چې که دا دغه ته ورنه کړی شي دا دوه کترې
پاکستان کې په تیر کال 2020 کې په 28 جنوري د پولو وروستۍ پیښه د بلوچستان کې له عبدالله څخه رپورټ شوې وه. په کال 2020 کې د دغه کیس راتلو سره په ټوله نړۍ کې د پولو کیسونو شمېره 4 ته رسیدلې ده. له دې وړاندې په روان کال کې یو کیس په افغانستان او بل د افریقاني هیواد مالاوي څخه رپورټ شوی و. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه پاتې دي چرته چې لا هم پولو وایرس شته او ماشومان د دغه وایرس د لاسه د ټول عمر د پاره مازوره کیږي. شاهین افریدی، وی او ای ډیوا، پېښور.
د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا واکسین ورکئ او د ټولمري مضرتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
نورونکو د وایس اف امریکا ډی وره خولۍ یا ټوپۍ پر سر کول د پښتون کلتور دی و برخه ګڼل کیږي چې دغه خولۍ ډيري خاصتوي او خلک یې د اخترونو پر مهال رانیسي چې قیمتونه هم له 2000 روپیو څخه نیولې به تر 5000 پاکستانی روپیو پورې رسیږي. دغه خولۍ له کومه ځایه راځي او ولې دومره ګران وي؟ په دې اړه له چمن څخه د ډیوی خبریال نعمت الله سرحدي یو راپور رسولی.
د پښتانه د ثقافت سره مختلف شیان نشته دي چې د پلار د نیکه د وخت څخه روان دي او پښتانه پر هغه باندې عمل کوي. په دغه ثقافتي شیانو کې پر سر خولۍ کول هم هغه بنیادی د شایست شی دی چې بعضې خلک د ستارې نیلونګۍ هم پرتړي. دغه خولۍ د اخترونو په مهال د سیمې خلک یې په لویه کچه رانیسي. سدا وخت یوازې په چمن سره د شار کې هر لور ته دکانونه او تړلې دل کیږي سدا خلګو قربانی رشوي او دوی رانسی. یو ځوان انبیا خان وای دغه خولي کې متونه هم لور سوي دي. دا خولي مش
پروش کال مش درنیم زر درود جستا و سلور جستا و سلور زر په کوښه خولي ملوي ده اوس پنځنیم زره په شپږنیم زره په دا رقم کې دا خولي اوس مشته ملاویش په دې کې شي خولي راغلي په نه زره په لس زره په اته زره نیم زره شي وو تل خولي.
دغه خولي زیاتر ځوانان پر سر کوي چې درانیولو د پاره هم ځوانانو ډیر زیات رش د خولي پر دکانونو لیدل کیږي او پر خپل سر خولي ګوري سکم خولي شایسته ورسره یې نو سهغه په هر څو وی رانسی. سید محمد هم د خولی په دکان کې ولاړ دی. دی وایس د پلار د نیکه د وخت څخه دوی خولی پر سر کوي.
وره دا خو زموږ د پلار او د نیکه سره دغه شی دی زموږ راغلی دی زموږ د پلار د نیکه رواج دی موږ نه سپرې شو ولای دا سیمه مجبور یې سپار سوسیم موږ نه سو دا شه د پاره به موږ پیسې جوړو دا شه به موږ د اختر تکو د اختر دی خوشاله ده.
ویل کیږي د یوې خولی قیمت د 2000 روپو څخه بیا تر 5000 روپی پورې وي. خداغه خولی په کوم سیمه کې جوړیږي او قیمتونه څه دي؟ په چمن سره د شهر کې یو دکاندار جمال ناصر ایثار په دې حق لا وای
غالبا په خو به دا په 5000 روپیه ملوي دا اوس 5000 روپیه دي په وسنی حالت کې نو سبب بل دای چم شروع دي دې قیمت چې دي 4000 شپږنیم زر 5000 روپیه دي 5000 سبیا در شپږنیم زر پر دي دا وسنی چم شروع دي په دې کې د 5000 سه ونه سبیا در 5000 پولیسه دا په د پروش کال دزنور په دې کېم د 2000 سیونسه دا په 5000 پیډه دا په ون کېم جوړی په لاچا کېم جوړی په چتری کېم جوړی دا د نواب شاه سرازی دا خولي چی دی دا یعقوبی دی دا ودا ساده یعقوبی 1000 شیشه بول د په نواب شاه کې جوړی شی خولي دی.
د پښتنو د ثقافت دغه جز د سندي او سرایکی ثقافت سره تړلې دي ځکه چې دغه خولې زیاتره د سند ایالت په جکمابات او نوابشاه او د پنجاب ایالت په ملتان کې جوړیږي او بیا دلته د خصلاو د پاره راوړل کیږي. خو هلته استعمالیدونکي د خولې قیمتونه کم وي او په پښتني سیمه کې خلک کم خولې پر سر کوي د دې قیمتونه ډیر زیات وي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
کورا پورنم واوریدل او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په سودان کې په کال 2019 کې د سودانی زنانو او ظلمو د امنناکو مظاهرو په نتیجه کې عامر حکمران عمر البشیر د خپل منصب نه لری شو. دین پس تر دوه کال پورې به خوند حالاتو کې د سودان فوج د سودان د جمهوریت په لار روانو ل خپل لوزمات کو او د کال 2021 په اکتوبر کې په اقتدار قبضه وکا. پولیس مشرانی په جیل کې واچول او د خپل مخالفینو خلاف کار روايه شروع کی. د سره د جمهوریت په حق کې عوامي مظاهره شروع شي چې ترننه پوری جاری دي. د سودان فوج مظاهره کې شامل خلکو باندې لوی تشدد راخسته دي. د سودان مرکزی پولیس عملاً د فوج په اختیار کې دي او سودانی او بین الاقوامي تنظیمونه په مظاهره کوونکو د خونړو گزارونو کول ذمہوار بړي. د امریکای د خزانه په وزارت کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې د ساتلو شوبې په 28 مارچ د 1913 انتظامی حکم لاندې د سودان مرکزی ریزرو پولیس نامزد کو. د دې انتظامی حکم تر مخې د امریکای حکومت تدا اختیار حاصل دي چې د هغو خلکو مال جیدات په خپل ولقه کې واخلي څوک چې د سنگینو بشري حقوقو د وغنو یا د بډو رشوتونو ګناګار وي. د امریکای د خزانه وزارت د سودان په مرکزی پولیس د کال 2021 په اکتوبر کې په اقتدار د فوج د قبضې کولو نه پس د مظاهره چانو خلاف د ناجایز طاقت د استعمالولو په سر بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د سودان د مرکزی ریزرو پولیس په حق له د خلکو د عزتونو اخیستو د خلکو د وجلو په خلکو د تشدد کولو او په یک طرفه ډول د خلکو د بندیوان ساتلو خبرونه راغلي دي. د امریکای خوا د بندیز لګیدو په نتیجه کې د امریکای د اختیار لاندې اغه ټول مال جیداد چې د سودان د مرکزی پولیس مفادات پکښته امریکای په خپل اختیار کې اخیسته دي او ټول امریکایان دې تنظیم سره د هر قسم لین دین کولونه منکړې شوې دي. په سودان کې د فوج په اقتدار کې دراتلو نه پس دا لومبي بندیزونه دي چې امریکای د سودان د جمهوریت ادارو د مضبوطولو او د سودان د اولس د حقونو د یقیني کولو د لپاره لګولې دي. امریکا په سودان کې د جمهوریت د بحالې د لپاره د سودان د خلکو په مشرۍ کې د یو سیاسي عمل په خاطر سودان د لپاره د متحده قومونو د امدادي دفتر د افریقن یونین او د افریقانو ملکونو د کوټري ترقۍ د تنظیم د کوششونو مرسته کوي. خاغری بلینکن خپل بیان کې ویلي دي چې دا ټول کوششونه تر هغه پورې نشي کامیابې دي تر څو پورې چې فوج د خبرو اترو د پاره سازگار او امنناک ماحول نوي پیدا کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس افریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.